مطرح کړي.
بله، پرون د هندستان سفیر د افغانستان تاک تجارت د رهبرۍ سره غونډه لرله او شخصا زما سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړلې. دوی خپل پیشنهادونه او خپل اسانتیاوې چې دوی د افغانانو دپاره برابرۍ هغه موږ ته تشریح کړلې. موږ په دې باندې دقیق پوهېږو چې هندوستان نیت د افغانستان د تجارت دپاره ډېر ښه دی او ډېر مؤثره پیشنهادونه وکړل. دنان زمونږ دپاره دا دلچسپه مسله ده او زمونږ په آینده کې دا واقعا چې په ګټه باندې ده. کوشش کوو چې د پاکستان طرف په دې باندې قانع کړو چې تجارتي مسایل د سیاسي مسایلو نه جدا وڅېړي. څنګه د چیر د سازمان غړي یو، هندوستان هم دی، پاکستان هم دی، آسیا میان هم ده او د ډبلیو ټي او غړي هم یو. منګه قراردادونو ته ضرورت نه لرو. هغه بل ملي تړونونه چې په آیاریو کې یا په سراتیش په ډبلیو ټي او کې موجود دي دغه په اصول باندې باید خپل تجارت تیار.
د هند په ګډون سره په دغه تړون کې به افغان سوداګرو ته څومره ګټه ورسیږي؟
کچیر هندستان او تاجکستان او افغانستان او پاکستان په دې موافقه شي چې درې واړه باید یو واحد پروتوکول امضا کړي، په دې کې د افغانستان وسنۍ سهم چې 40% دی هغه 80% ته رسیږي. موږ به 80% وکولای شو چې مشکلات هم راکم شي، پرابلمونه هم حل شي او پاکستان هم 40% اوس ګټه وړي. په آینده کې هم کولای شي چې ګټه ویشي. د دې نه به تاجکستان هم 40% ګټه اخلي او په دې کې هندستان کولای شي چې 40% ګټه واخلي.
الکوزي صاحب، د پاکستان او هند ترمنځ سیاسي حساسیتونو ته په کتو سره به څومره امکانات وي چې هند په اپتا تړون کې شامل شي؟
دا د منطقو په ګټه ده. په اقتصادي نورمونو په اساس باندې، د اقتصادي اصولو په اساس خلق العاده د ټولو ملکونو د فارغ دي منطقې خلکو د فارغ ګټه رسوي. اما دا چې سیاسي ستونزې دلته موجودې دي او سیاسي مشکلات دي، زه په دې باندې باوري نه یم چې پاکستان به په دې باندې حاضر شي چې هندوستان شمولیت دي په افتا کې ومني.
تاسو ول د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي حساسیتونه منفي اغیز کولای شي او کېدای شي هند د اپتا په تړون کې شامل نه شي، نو د دغه ستونزې لپاره د حل لار څه ده؟
د پاکستان او د هندستان ترمنځ سیاسي مشکلات حل نشي، د دې شاملېدل ډېر زیات ممکنه خبره ده. اما افغانستان هم په یو جانبه ډول باندې دا فیصله نشي منلای او نه مني، نه د رئیس جمهور دا خوخه ده او نه د شکتور خصوصي او نه د دولت. که چېرته پاکستان غواړي چې په اسانۍ سره خپل لاسرسی ولري مرکزي آسیا ته او بدون د کوم مشکلاتو لاړ شي، باید دا امتیاز افغانانو ته ورکړي چې افغانان هم بدون د کوم مشکل نه هندوستان ته لاسرسی پیدا کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونو مرستیال خان جان علي کوزي وویل که چیرته هند د ابطال تړون سره یو ځای شي، د افغان سوداګرو ستونزې به د ده په وینا تر 80% پورې هوارې شي. په یوې خبرتیا پسې مو په خوست او بلخ ولایتونو کې له یو شمېر نویو زراعتي پروژو خبرو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د خوست ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په نوې مریض کال کې به په خوست کې څلور مهمې پروژې پلي کړي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي په نوې مریض کال کې به چې څو ورځې وروسته پیلېږي، د مالدارۍ، بڼوالۍ او کارډف لمیري برنامو سربیره په یاد ولایت کې څلور نورې مهمې پروژې پلي شي. د یکشنبه په ورځ د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس نیاز محمد لالی زدران آزادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې په یادو پروژو خواوشا 110 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او کارونه به د یو کال په موده کې بشپړ شي.
د الیوات په نوم باندې یو سربند چې له هغه نه دوه ویالې خړو بېږي، تقریبا محدود درې زره جربه مځکه باندې له هغه نه خړو به کېږي. بله پروژه تاریخي به چې د مرحوم ډګر جنرال فیض محمد خان د پکتیا د نائب حکومت په وخت کې جوړ شوی و، میلمه کوټ به موږ په اساسي ډول باندې احاطه کړو، د هغه تعمیر به ترمیم کړو او هغلته به د کوریجاتو دپاره او د تحقیقاتو دپاره سه یو تحقیقاتي فارم به د ریاست دپاره وي موږ اماده کړو.
نیاز محمد لعلی زدران د درېیمې پروژې ځانګړنې داسې وښودې.
ګودامونه دي چې هغه د ډیرو درو لسیزو کې لمنځه تللی وو. د دې تعمیر ګودامونو ته نهایت ضرورت کومه واسه مختراتل خرابېده. مثلا اصلاح شوي تخمونه ډیر وخت له موږ نه خراب شوي دي. کیمیاوي سرې د دغو د ترمیم پروژه ده.
د خوست د کرنې رئیس وړاندې وایي څلورمه پروژه د سرسبزۍ په نوم ده چې له یوې خوا ځوانانو ته پکې روزانه کار پیدا کیږي او بل میلمه کور باغ چې اوس یې چاپېریال وحشي شوی نو چاپېریال به اصلاح شي.
د دې نه علاوه د دې پیسو نه موږ لس جربه قوریه به انشاءالله د میلمه کور په باغ کې جوړوو. سه تحقیقاتي فارم هم ده او په راتلونکي دوو یا دریو کالو کې به د هغه نه پره استفاده وشي او علاوه د هغو سړکونه د هغو سیستم د هغې په دې پروژه کې کوو.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس ده هم وایي چې په نوي لمریز کال کې د مالدارۍ او بڼوالۍ همدارنګه کارډیف هغه پلي کېدونکي ملي برنامې دي چې څو کاله به دوام پیدا کړي او په دې برخه کې به د میلیونونو ډالرو پروژې په خوست کې پلي شي. خو له دې سربېره هم په یو شمېر نورو برخو کې د پروژو لپاره اړوند وزارت خوست ته بودیجه بېله کړې ده.
په خوست کې مو د کرنې او مالدارۍ په اړه د څلورو مهمو پروژو په اړه راپور اورېده. په شمال زون کې د باغداري او مالداري پروژې مسولان وای چې په بلخ ولایت کې 4000 جریبه مځکه د میوه نوي باغونه جوړ کړي دي. په شمال زون کې د باغداري او مالداري ملي پروژې مسولان فهیم جباری وویل چې دا باغونه د شفتالو، مڼې، آلو او انګورو لپاره جوړ کړي دي. مجيب رحمان حبيب زای له مزار شریفه راپور لري.
په شمال زون کې د باغداري او مالداري پروژې مسولان وایي چې په بلخ ولایت کې په 4000 جریبه ځمکه کې باغونه جوړ کړي دي. د دې پروژې مسول فهیم جواری وایي چې دا باغونه د کرنې وزارت د باغداري او مالداري د ملي پروژې لخوا په دې ولایت کې جوړ شوي دي. هغه وویل چې دا باغونه یې د آلو، مڼو، انګورو او انارو میوه لپاره په دې ولایت کې جوړ کړي دي چې ښه حاصلات ترلاسه کړي.
میوه‌جات کې شامل
هغه میوه چې په دې کمپاین کې شامل دي لس او یا هم یو لسو ډول میوه تر رسیدي چې پکې انار، انګور، مڼې، ناک، زردالو، آلو او داسې نور شامل دي. فهیم وایي د کورنیو محصولاتو د زیاتوالي په دلیل اوس مهال له بهر څخه د میوې په وارداتو کې هم کموالی رامنځته شوی دی. ښاغلی جبری وایي چې د کافي اوبو نشتون سبب شوی چې په بلخ ولایت کې ډیری کسان د باغونو رامنځته کولو ته زړه ښه نه کړي، خو دوی د یادې ستونزې د حل په هدف د اوبو د ذخیره کولو لپاره کابو 350 ټانکرې ویشلې دي چې هره ټانکره د 500 متر مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په بلخ کې د میوې د باغونو د احداث مالي لګښت د ARTF افیا د افغانستان د مالی وجله صندوق څخه ورکول کیږي چې بیا نړیوال بانک پر نظارت ترسره کوي. دا پروژه د 2008 میلادي کال را په دی خو پایل او تر 2016 کال به دوام وکړي. د پروژې له پایل څخه تر دمه او 1000 جریبه سمکه په باغونو تبدیل شوې ده. جباری پاړه وایي کابو یو سل نوی میلیونه ډالر بودیجه ورته برابر شوې ده چې دا د افغانستان د کرنې وزارت لخوا ورکول کیږي او نظارت یې د نړیوال بانک لخوا ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د کرنې ریاست مسؤولان وایي چې د باغدارانو د ژوندانه د اقتصادي وضعیت د ښه والي په مقصد یې د باغدارۍ د ودې او د طبیعي منابعو د تنظیم یو پروګرام یې برابر کړی چې ډېر ژر به عملي بڼه خپره کړي. مجيب رحمان حبيب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې پاکستانی چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی دی. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. د کندهار د میرویس حوزوی روختون مسولان وایي چې په تیرو وو میاشتو کې په نسایي ولادي واټ کې درش په تغیر نارمل یا سوی شکل کوچنیان زیږیدلی دي. ډاکټران د داسې ماشومانو د زیږیدو په اړه څه وایي؟ له کندهاره یې له صادق رښتینی څخه اور.
په تیرو وو میاشتو کې د کندهار په میرویس حوزوی روختون کې شاوخوا 9200 کوچنیان زیږیدلی، خو په دې شمیر کې تر درش په زیات داسې کوچنیان شامل دي چې غیر نارمل یا سوی شکل دي. د میرویس روختون مسولین وایي چې مخکې دا ډول زیږیدنې کمې وې، خو د تیرو دوو کلونو راهیسې زیاتوالی موندلی. د دغه روختون رئیس ډاکټر محمد اوس فرهاد له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې دغه کوچنیان زیاتې د کندهار او پاتې له هلمند، زابل او روزګان ولایتونو څخه دي. د نوموړي په وینا په تیرو اوو میاشتو کې د همدې ولایتونو میرمنې چې د میرویس روختون نسایي ولادي څانګې ته راغلي وې شاوخوا درش په تنقیس لرونکي کوچنیان زیږولي. د په وینا چې دغه کوچنیان دوه سرونه، د شونډو چاق، د تناسلي آلې خرابوالی، په سر کې د اوبو زیاتوالی، د کولمو د بندېدو او د بدن د غړو د نشلېدو له ستونزې سره مخامخ و.
هایدروسفالوس واقعیت یو وشت واقعی دی. هایدروسفالوس هغه واقعیت ورته وایي چې دغه ماشومان په سر کې ډېرې زیاتې اوبه جمع کیږي. بل مو دېرش واقعی میننګوسل چې هغه یو تا تکلیف دی چې په دملا کې د خپل د غاړې دملا څخه شروع بیا تر اخري فقرات پورې دی کېدای شي چې دی فقرات یو بل سره مشت نه وي او یا د هلته دوی فاصله سره ولري نو د خپل د آرام څخه مایع چې راوځي دلته یو کڅوړنه شکل جوړېږي چې دې ته بینګوسل وایي. اته واقع چې هغه د امپرفوریټ ټانوس یا هغه ماشومان چې خپله مقد لار اخلاص نه وي بعضي ولادي سوی واقع چې خپله مربوطه نسي د تناسلي علي هغه یوه واقع ده.
د کندهار د میرویس روغتون رئیس ډاکټر محمد داود فرهاد د دې ستونزې لاملونه د حمل پر وخت د میرمنو ناسم خوراک، د جګړې پر مهال د کیمیاوي موادو کارول، د نشي موادو استعمال، د کوچني په بدن کې د ویټامینونو کموالی، د حاملګۍ پر وخت کلسري او د غیر مسلکي ډاکټرانو په نقصو د درملو خوراک بولي.
ډېرې لتونې دي چې خپله نقصې ورځي پیدا کوي. یو د مور تغذیه ده چې په وخت په صحیح صورت سره هغه نه میاشت کې ماشوم د مور په نس کې صحیح تغذیه وکړي. د جنگ اثرات یې خپل تصویني کیمیاوي مواد په خپل ټول جنگي سامانو کې استعمالیږي. هغه په دغه ساحه د چون دغه حوزه د جنوب غرب د جنگ ساحه ده، د دې تاثیرات زیات بلل کېږي. بل استعمال د دخانیاتو لکه د سګریټو، د چلم او د نسوارو، د دغو تریاکو، د دغو شان په دغه ساحه کې ډېر سوي دي استعمال لغو د وجې څخه کېدلی شي.
په کندهار کې کلونه مخکې د نوو زیږیدلو کوچنیانو د شونډو د چاق ستونزه زیاته وه، خو ډاکټران اوسنۍ نوې پیښې تر ډېره د غیر مسلکي ډاکټرانو د نسخو او بې کیفیته خپل سرو درملو استعمال بولي.
د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې سر لننه د لس پیاوړو ټیمونو مسابقې پیل شي. د شلو ورونو د دې نړیوال جام لومړۍ لوبه د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې د کوربه هیواد هند او نیوزیلند ترمنځ ده. د افغانستان لوبه بل سبا ده چې له سریلانکا سره به وي. سریلانکا د شلو ورونو د نړیوال جام د تیرو لوبو اتل دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغانستان په الف ګروپ کې د سریلانکا او جنوبی افریقا ترڅنګ له انګلستان او ویسټ انډیز سره یوځای شوه دی. د کرکټ ګڼ څېړونکو په دې باور دي چې هند به دا ځل د شلو ورونو نړیوال جام وګټي. د هند ملي ټیم پخوانی لوبغاړي ویرندر سیهاګ رسنیو ته وویل زما په باور 99 پسلو کې به دا پلا نړیوال جام د هند وي. هند لسو پیاوړو ټیمونو په بی ګروپ کې له استرالیا، نیوزیلند، پاکستان او بنگلاديش سره یوځای شوی دی. د الف او بی ګروپونو څخه به دوه ټیمونه نیمه پایلو به تلاره غوړه کړي، لاره پیدا کړي او بیا به له دوه ټیمونو څخه دوه لوبډلې فائنل ته ووځي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي راډیو په منځني صف دول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د یو ساعت خبري مجلې ورستیو شی بوت نشدې شوی او زه احمد شبر لتا څخه اجازه غواړم، خو په دې خبري مجله کې مو مهم مطالب داو. مخکې تر دې چې د دې خبري مجلې مهمه مطالب ته مخ کړو، یو مهم خبر برا واخلو چې شیبه مخکې مو هم درته وویل او تر لاسه کړای مو دی. پاکستانی چارواکو طالبانو ته خبرداري ورکړه که د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه وانخلي له پاکستانه به وایستل شي. ویل کېږي چې دوی اونۍ مخکې د طالبانو له مشرانو سره پاکستانی چارواکو په دې ارتباط خبرې کړې دي. د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې به په دې اړه په تفصیل معلومات درکړو. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ یو ځل بیا افغان حکومت ته د دوامدار همکاري ډاډ ورکړ. ستولتنبرګ نن په ناڅاپي سفر کابل ته راغی، له ولسمشر اشرف غني سره یې وکتل او بیا په خبري غونډه کې ظاهر شو. د امریکا یو لوړ پوړی جنرال د طالبانو پر ضد د هوایي حملو د بیا پیلولو وړاندیز کړی دی. جنرال جان کیمبل دغه وړاندیز کړی دی. او د هلمند د خانشین ولسوالۍ د سقوط په اړه زده او نقیز راپورونه خپاره شوي دي. د هلمند حکومتي چارواکي دا خبره ردوي او د ولایتي شورا غړي یې تاییدوي. زحمت شبر له تاسو څخه اجازه غواړم په بل خبری مجله کې چې په پوره 15 بجو خبري شي زما همکار له تاسو سره دی او په پوره 15 بجو تاسو لپاره خبرونه هم لرو. د طالبانو دغه خبره چې پاکستان اختار ورکړی دی په دې اړه هم په دې خبرونه کې وړاندې تفصیل اوریدل شي.